جدید. حال همکارم حمیده عثمان از استدیوی کابل با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نن سهار د لوګر ولایت مرکز پل علم یوې درنې چاودنې ولرزاوه. د افغانستان جمهوری ریاستوای د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه کوي، او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان یوې محکمې د یوه سیاسي ګوند مشر د نیولو حکم صادر کړی دی. پوره خبرونه واوري. نن سهار د لوګر ولایت مرکز پل علم یوې درنې چاودنې ولرزاوه. ویل شوي دغه موټر بم حمله چې د سهار شاوخوا او بجې شوې د لوګر ولایت د ولایتي شورا او چټک غبرګون د قطې ودانۍ سخت زیانمنې کړې دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې شاوخوا 8 تنه وژل شوي او له 10 کسو زیات ټپیان شوي دي، خو په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي ښایي چې مرګ ژوبله به تر دې هم زیاته وي. عیني شاهدانو ویلي چې دا یوه درنه چاودنه وه چې د دغه ولایت د اوبو رسولو د ریاست ودانۍ هم سخت زیانمنه کړې ده. تر دې دمه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان جمهوری ریاستوای د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه کوي. د ولسمشر ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته وضعیت څاري او د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د شرایطو د برابرېدو په تمه دي.
زمانی که شرایط
دا وایي کله چې د خبرو د دوهم رسمي دور د پیل شرایط او زمینه راته برابره شي، موږ مقابل لوری ووینو، خپل حیات به وټاکو، هغه ځای به چې موږ غواړو وټاکو، خو تر اوسه داسې کوم څه نه ګورو. دا په داسې حال کې ده چې پرون یوه لوړ رتبه چارواکي وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم رسمي دور به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکړ چې کله جګړو لاس وانخلي دی به په خپله د جګړې په لومړۍ کرخه کې ودرېږي. دوستم دا څرګندونې پرون د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې یوې غونډې ته وکړې. دا وایي دا زموږ دنده ده چې له خلکو او خاورې دفاع وکړو. دوی اوس زموږ په وړاندې نشي درېدلی. که ودرېدل زه په خپله دلته راځم، له تاسو سره یو ځای کېږم، له نیکټایي سره راځم او دوی په نیکټایي وهم. دوستم زیاته کړه چې دښمن د یوه منظم پلان له مخې په مختلفو ولایتونو کې حملې پلان کړي، او دی له دې خبرو چې د فاریاب ولایت لپاره هم دوی درې څلور میاشتې مخکې د حملو پلان جوړ کړی و. په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وتنه وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه نونس زخمیان دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان لال محمد احمدزي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې په شهدا، تګاب او کوفه ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې دوه ملي پولیس وژل شوي او یو زخمی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د نهو پولیسو د وژلو او د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کړې ده. پاموکړی سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د پاکستان یوې محکمې د یوه سیاسي ګوند مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن ښار کنټرول لري. دغه حکم د پاکستان د پوځ او سیاستوالو ترمنځ د لانجو څرګندونه کوي. ډیر دې ته اندېښمن دي چې دغه کړکیچ به د کراچۍ ښار چې پکې 20 میلیونه وګړي اوسي او د دولت نیمایي بودیجه هم له همدې بندري ښاره تمویلیږي ثبات لږ وخت سره مخ کړي. کراچۍ چې په دې وروستیو کې وسلوالو حمله او جنایتونو ځپلې، د متحده قومي غورځنګ سیاسي ګوند پکې واکمن دی. د دغه ګوند مشر الطاف حسین په لندن کې اوسي. هغه په 1992 کال کې وروسته له هغې تبعید ته اړ شو چې د قتل په ګډون جرمونو رسمن تورن او د نیولو حکم صادر شو. وروسته یې دوسیه وتړل شوه، خو د حسین د نیولو لپاره دغه نوی حکم پر هغه نوی ګزار دی. محکمې ویل چې د حسین د نیولو لپاره دغه نوی حکم یې وروسته له هغې صادر کړ چې هغه ظاهراً پر تلویزیونی خبرو کې د پوځ د کمانډو ځواک هغه ډګروال ته ګواښ وکړ چې په مارچ میاشت کې د هغه د ګوند پر مرکزي دفتر حمله کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقه دفاع وکړه. اوباما امریکن په انتون ته په وینا کې ویل دا موافقه د امریکا او ایران ترمنځ ټول ستونزې نشي ختمولی، خو هغه زموږ یو ستر امنیتي هدف ترسره کولی شي. دا وایي لکه څرنګه چې په پخوانیو تړونونو کې لیدل شوي، دا موافقه له ایران سره زموږ ټول ستونزې نشي حل کولی. دا موافقه د دواړو هیوادونو د اړیکو ګرمولو تضمین نه کوي، خو زموږ د امنیت یو مهم هدف ترلاسه کوي. له دې امله دا ډیره ښه موافقه ده. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د جمهوري غوښتونکي ګوند زیات استازي د موافقې د متن له لوستلو پرته مخالفت څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر یوې مسودې موافقه کړې چې له مخې به یې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کوي او هغوی به عدالت ته راکاږي. ډیپلوماتانو پرون وویل چې د دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو 15 غړو ویشل شوې ده، او که یې له متن سره مخالفت ونشي د جمعې په ورځ به رایګیری ته وړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر امنیت شورا فشارونه زیات کړي چې په دې اړه دی چې د کیمیاوي وسلو د مخ په زیاتېدونکو حملو تر شا کلاس لري اقدام وکړي. دغو عملو خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا فضایي ادارې ناسا پرون کانګرس ته خبر ورکړ چې له روسیې سره یې نړیوالې فضایي اډې ته د فضانوردانو د انتقال قرارداد چې متحده ایالتونه به یې نږدې 500 میلیون ډالر لګښت ورکوي د 2 نورو کلونو لپاره نوی کړی دی. د دغه ادارې مشر چارلز بولډن وویل موږ مجبور وو چې دغه قرارداد تمدید کړو ځکه فضا ته د امریکا لخوا بیا د فضانوردانو د استولو پروګرام د بودیجې د کمیدو له وجې ځنډیدلی دی. له روسیې سره د نوي قرارداد له مخې امریکا د هر یو فضانورد لپاره چې روسیې سایوز بیړۍ فضا ته انتقالوي مسکو ته څه باندې 80 میلیونه ډالر ورکوي. د پخوانی قرارداد له مخې د یوې څوکۍ لپاره 1.5 میلیونه ډالر ټاکل شوي وو. له روسیې سره دغه قرارداد په داسې حال کې نوی کیږي چې واشنګټن په اوکراین کې د لاسوهنې په خاطر پر روسیې بندیزونه لګولي دي. فضایي اډې ته د فضانوردانو د لیږدولو لپاره پر روسیې د امریکا اتکا د کانګرس له هغه بندیز سره بیخي په تضاد کې ده چې فضا ته د امریکا د پوځي سپوږمکیو په سټلایټونو د ځای پر ځای کولو لپاره د روسي توغندیو پر ماشینونو پر وارداتو یې لګولی دی. د امریکا فضایي اداره ناسا هیله منده ده چې امریکایي خصوصي کمپنۍ وکولی شي د هغو توغندیو سیستم ته پراختیا ورکړي چې له امریکا څخه فضا ته فضانوردان ولیږدوي. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق پرون ویل فرانسوي څیړونکو تایید کړ چې د هند په سمندر کې موندل شوی ټوټې د ماليزیا د هوایي چلند ورکه شوی الوتکې دي. د ماليزیا د هوایي چلند MH370 مسافر وړونکې الوتکه تیر کال د مارچ په 8مه له کوالالمپور تر پرواز یو ساعت وروسته لا درک شوه. تیره اونۍ د هند په سمندر کې د یوې بوئنګ الوتکې د وزر یو موندل شوی ټوټه د تیرین لپاره فرانسې ته استول شوی وه. د ماليزیا صدر اعظم رزاق پرون له کوالالمپور په ټلویزیونی وینا کې خلکو ته وویل دا وایي ما تیر کال د مارچ په 24مه اعلان وکړ چې MH370 د هند د جنوب په سمندر کې غورځېدلې ده، خو موږ اوس فزیکي شواهد لرو. په الوتکه کې 209 تنه سپاره وه. دا اول وار دی چې د ورکه شوې الوتکې ټوټې موندل شوي دي. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې داعش سره تړلې وي ډلې خبرداري ورکړې چې که د مصر حکومت په 48 ساعتونو کې د دوی غوښتنې ونه مني هغه کرواتي وګړی به ووژني چې 4 ورځې مخکې تښتولی دی. وسلوالو کسانو د یو فرانسوي شرکت دا مامور چې د سینا په سیمه کې په کار لګیا و د جولای په 22مه وتښتاوه. د سینا ولایت ډله په نوم وسلوالو ډلې په یوه ویډیوي پیغام کې چې په انټرنټ خپور شوی ویلي چې برمته شوی سړی تومیسلاو سالوپسک نومیږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ د خبرونه زنوري اس نوري د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولانی خبرونه کوم په لوګر کې د نن سهار ځان وژونکو حملې له ورسته او جزئیاتو خبرو چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبانو د پخواني مشرتابه لمړني ورسته وضعیت د اصول د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت دریز نه دی بلل کړی.
وضعیت از نزدیک نظارت میکنیم و از زمانی که زمینه برگزاری مذاکرات دور دومش فراهم شوه ما صحبت میکنیم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې په کابل کې د سړې تښتونې د پیښو زیاتوالی د دې ښار ډیری اوسیدونکو اندېښمن کړي دي.
ماشومان احتطاف کیږي، هم غټ کسان احتطاف کیږي او موږ زیات د تشویش سره مخامخ شوو.
په کونړ کې مو د هغه روزنیز مرکز له فعالیت خبرو چې نابینایانو، ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو ته زده کړې ورکول کیږي.
دلته دوه کاله سبق وایم، د پښتو درس او د انګلیسي درس.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه او د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د کابل ښار د یوې زړې کوڅې حال اخیستی. د کافروشي
یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشي وي، ډیر یو تاریخي امام.
لازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واورېدل، نن د لوګر په مرکز پل عالم کې یوه ځانوژونکې حمله وشوه چې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. طالبانو هم د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. له لوګر د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، مخکې خو مو د دغه حملې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل، څه نوي جزئیات دي؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او ازادي راډیو اوریدونکو ته. جزئیات دا دي چې د لوګر د امنیه قومندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي وایي چې په دغه انتحاري حمله کې چې د مازدا ډوله یا ډینا ډوله لارۍ موټر په واسطه شوي، په دې کې شپږ نفره وژل شوي دي، چې په دې کې درې د چټک خبرګون یا واکونش سری د قطې ځواکونه دي او درې هم عام وګړي دي. دای دغه راز وایي چې په دې پیکه کې څلور نور ټپیان هم سدي، چې دوی د واکونش سری امنیتي ځواکونه دي او دوه عام وګړي دي. په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزي سو د قیمخ کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیکه کې کېدای شي و نفره وژل شوي وي، خو ده ټپیان شوي شمیر له لسو زیات و. خود ده وویل چې دغه حمله ډیره قوي او زورور وه او ډیرې شیشې ماتې کړي او ګڼ شمیر خلک د پل عالم ښار په ځینو سیمو کې د شیشو د ماتېدو او رالوېدو له امله ټپیان شوي دي. په عین حال کې عیني شاهدان هم وایي چې دغه چاودنه ډیره زورووره وه او د پل عالم ښار چې وړوکی ښار ده نږدې ټولې شیشې ماتې کړي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د هدف ولایتي شورا نه، بلکې د چټک خبرګون یا واکونش سری قطوه په دغه سیمه کې چدا او ولایتي شورا دواړه څنګ په څنګ دواړه پراته دي او دغه راز د پولیسو حوزه او د ځانګړي ځواکونو مرکز زګولا مجاهد وایي. او دا یې دا کوي چې په دې پیښه کې امنیتي ځواکونو ته ډېر درانه تلفات اوښتي دي. دی وایي چې د سلو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه په دې کې وژل شوي او ټپیان دي. او دی وایي چې ولایتي شورا ته هیڅوک هم نه و راغلي او ولایتي شورا هدف هم نو. خود لوګر امنیتي مسولین دغه اداره دوي او وایي چې نه، یوازې درې کسه امنیتي ځواکونه په دې کې وژل شوي دي.
شفق صاحب، مخکې د لوګر مرکز پل عالم کې دا ډول پیښې نه ویلل شوې. د لوګر نور ولسوالۍ لکه ازره کې د ناامنیو د پیښو راپورونه ورکول کېدل، دا څه معنی لري؟ یعنی چې د لوګر په مرکز پل عالم کې اوس دغه ځانوژونکې حمله کیږي، آیا مخالفینو د فعالیت لمنه تر د دې ولایت تر مرکزه پورې غځولې ده؟
په مجموع کې خدا باید وایو چې مخکې تر دې هم په لوګر کې په تیره په مرکز پر عالم کې څو ځلې انتحاري او وسلوالې حملې شوي دي. او ولې دا چې دومره زورور چاودنه یې په دغه ډول چې هم د ابیارۍ ریاست ودانۍ زیانمنه کړي، هم ولایتي شورا ودانۍ تخریب کړي او هم د چټک خبرګون قطع، نو دا لکه بې ساري ده، ځکه چې ډېره قوي وه. او په دا 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 یو واقعیت ده. راپورونه هر وخت لوګر څخه ورکول کېږي. په لوګر کې امنیتي ستونزې ډېرې دي، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هلته زیات دي او دوی حتی د محمد هغې په ولسوالۍ کې چې کابل ته ډېر نږدې ده، خلک هم وایي او امنیتي مسؤولین هم تاییدوي چې دوی فعالیت لري په تېره د محمد هغې ولسوالۍ په ځینو کلیو کې. په مرکز کې هم دوی تر دې وړاندې دغه ډول حملې کړي دي. نو په مجموع کې لوګر له امن سیمو څخه ده. اول ته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه یو څه زیات دي، په دې وروستیو کې نور هم زیات شوي.
بلې نسیم شفق له تاسو نه یو دنیا مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبريالو چې د لوګر له مرکز پل عالم څخه د نننې ځان وژن کې حمله له جزئیاتو خبرولو حمله څو شپه مخکې البته حدود یو ساعت مخکې شوې ده او مسولیت هم طالبانو اخیستی ده. دې حمله مرګ ژوبله هم اړولې خو ارقام تر اوسه دقیق معلوم نه دي. ازادي راډیو خبرونه اوري په دې اړه به له وروستیو جزئیاتو خبر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه دی کړی. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر لمړینې وروسته او د دې ډلې د نوي مشر له ټاکلو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. له بلې خوا یو پاکستاني چارواکي بیا پرون وویل چې پاکستان هڅه کوي چې د خبرو دوهم دور ته بیا زمینه برابره کړي. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اوري.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای په 1 په پاکستان کې پلان شوی وي وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
در ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوی او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلی او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی و او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څنډې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګولار دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګاري وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د پټه په درېدو سره په افغانستان کې د جګړو پیخی هم د جګړو تنور هم ګرم دی. افغانستان په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو شمیر بیا زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر 1% زیات شوی او ډیری قربانیان بیا هم ښځې او ماشومان دي. د دغو تلفاتو ډیری د طالبانو د حملو په ترڅ کې رامنځته کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر پر طالبانو غږ کړی دی چې په جګړو کې د جګړو اصول په پام کې ونیسي او د ملکي خلکو د مرجوبلو د مخنیوي لپاره د پاملرنه وکړي. دا هغه موضوع ده چې نړیوالو ورځپاڼو هم په خپلو لیکنو کې ډیر تمرکز پرې کړی. اجمل انور ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د شمیر په زیاتېدو ګڼو لویدیز ورځپاڼو لیکنې خبرې کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ ته اشاره کړې. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د دې رپورټ پر بنسټ لیکي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله همداسې په لوړ اندازه پاتې ده. د چهارشنبه پورس د دې خبر شوی رپورت پر بنسټ د روان کال د جنوري لمیاشتې څخه د جون تر میاشتې پورې په افغانستان کې 1400 ولسی وګړي وشل شوی او تر 3000 زیات نور ټپین شوی دي. ورسپانوی د ولسی مرکشوب له پسلو کې اویا برخه مسولیت د حکومت د مخالف وسلوالو پر غاړه ده. خو په عین حال کې په دې شپه ګمیاشتو کې د ولسی خلکو په هغه مرکشوب لکه چې مسولیت د حکومت د پلویز وکونو پر غاړه ده، په سلو کې شپې ته زیاتوالی راغلی. واشنگتن پوسټ لیکي دا رپورټ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له وروستیو خونړیو تهاجمي بریدونو وروسته خبرېږي. د خبرونې په وینا د مرګونو بریدونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې ځینې د وسلوالو په نازایونه دي ترسره شوي. واشنگتن پوسټ وایي کندوز چیرې چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې پراخ تهاجمي بریدونه وکړل، تر ټولو په لوړ شمېر د ملکي تلفاتو شاهد و. دا ګارډن رسوانی هم همدا موضوع څېړلې وایي د تیر کال د لومړنیو شپږو میاشتو په مقایسه د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو د مرکشوب لشمیر په سلو کې درویش زیات شوی. رسپانه د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله وایي چې په همدې موده کې د ماشومانو د مرکشوب لشمیر هم په سلو کې ډیرلس زیاته شوې ده. ګارډن رسپانه وړاندې وایي د ولسی خلکو د تلفات په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسیدلی او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو پر ضد مبارزه کوي چې هوایي ځواک نه لري او نور امکانات هم محدود دي. رسپانه وایي له همدې کبله د جګړې لمن د استوګنې سیمو ته نږدې شوې. ګارډین په خپل لیکنه کې دا هم لیکي چې په افغانستان کې په جګړه کې خکیل لوري له غیر دقیق وسلو لکه هوانونو، توغندیو او لاسي بمونو څخه کار اخلي. ورسپانه وړاندې وایي د غیر دقیق وسلو د کارول له کبله د رامنځته شوي ملکي تلفاتو په سلو کې نه 50 د حکومتي ځواکونو لخوا رامنځته شوي دي. ورسپانه وایي د جون په 15 نیټه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په غزنی کې هوانونو او توغول چې په تصادفي توګه په سیمه کې د واده په مراسمو ولګیدل او ته ماشومان یې ووژل.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي. په کابل کې د سړی تختونی په تیر بیا د ماشومان او د پیخو زیاتوالی د خار ډیر اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هم دای و ډیره جدي ستونزه بلل ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
په هیواد کې د نامنیو او یو لړ نور ستونزو ترڅنګ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د ماشوم تختونې پر پیښو اندېښنه ښیي. د دې کمیسون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماشومان د تختونې له ګواښ سره مخ دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان او د سانګي مسؤل عبد الله عابد لازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت او غوښتل چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
په خپل په کمیسیون کې هم ځینې قضیې چې خلکو مراجعه کړې و او د ماشومان او لویانو د اختطاف په حق له شکایتونه کړې دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دی ځکه چې دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون خلاف عمل ګڼي. له حکومت مو هیله ده چې د سړی تختونکو پر وړاندې جدي چلند وکړي.
خاغلی عابد تاکید وکړ چې که په دې برخه کې تدابیر کمزوري وسی ماشومان به لزده کړو او سوکاله ژوند به برخې شي. یوازې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون نه دی چې په دې حق لاندې خمن دی، بلکې په کابل ښار کې ګڼې کورنۍ هم دغه غواخ اندېخمنې کړې دي. دا کورنۍ وای تر هغه په ویره کې وي چې ماشومان له خونځیو او یا کورسونو څخه راستانه شوي نه وي. د کابل ښار یو بوسیدونکو حمید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ورځو کې ډیر نارامي راغله ده. ماشومان استتاف کې هم غټ کسان استتاف کې یو مونږ زیات د تشویش سره مخامخ شاسو. دا د نه خی چې د حکومت یا زوف نقطه ده چې دا خلک کنټرول ونی شي. خپل هم دا چارواکي چې څوک دي نه زمو مرتون دا خلک د پکې اتمن لاس لري ځکه د ماموریت څنګه نه یو کس چاته کې یا 2 کیلومتر یو کیلومتر کې التا او زه دا غته څنګه یو ماشوم چاته کې نه اتمن دي خلک ورسره لارښته.
دا کورنۍ لامنیتی ارګانونو غواړي چې د ماشوم تختونکو پر وړاندې دی جدي چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او عام خلک په داسې حال کې د ماشوم تختولو پیښو اندېښمن کړي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې یو ماشوم تختول شوی، جنسي تېری پرې شوی او بیا وژل شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ په کابل ښار کې د ماشوم تختونې د پیښو زیاتوالی ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی آزادی رادیو ته وویل
څوک دې تشویش نه کوي، دومره وسې تدابیر موږ نیولې دي. هر هفته بلا نه غم موږ یو نیم سل 200 نفر نیسو دا هغه څوک دي چې جرمو ته اقدام کوي یا جرم کړی موږ نیولی ده. دا ټول د تدابیرو نتیجه ده. څو ګروپ هم اختطافچیان ونیول، دا ټول د کابل د پولیسو هغه تدابیر دي چې موږ وکولی سو خپلو ګرانو هیوادوالو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمینه مساعده کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې یو ماشوم تختول کیږي، بلکې په خاطر دې هم ورته پیښې شوي دي. کارپوهان وایي د مجرمینو پر وړاندې کمزوری چلند د دې سبب شوی چې جرمونه او په تیره د ماشومانو تختول زیات شي. دوی وایي په اکثرو ځایونو کې امنیتي مسؤلین جنایي پیښې له رسنیو پټې ساتي او په دې مسایلو کې ځانونو ته برات ورکوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د بلخ ولایت اوسیدونکي د اوبلن ګازو د بیل د لیل لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې حکومت د اوبلن ګازو په برخه کې پر سوداګرو سمه څارنه نه لري او هغوی نشي کنټرولولی ځکه د اوبلن ګازو بیه لوړه شوې ده. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نقلي وسایلو چلوونکي په مزار شریف ښار کې د سون توکو د بای لال وړوالي څخه شکایت کوي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د تیروي میاشت را په دې خوا د سون توکو بل خصوص د مایع غاز بای دوه برابر لوړ شوی او د 2 کیلو مایع غاز بای له 15 افغانۍ څخه 1550 تر 2 افغانۍ ته لوړ شوی ده. په همدې حال کې د مزار شریف ټکسي چلوونکي هم شکایت لري چې پر آزاد بازار د دولت د نه کنټرول او نظارت له امله اوس مهال د تیلو او اوبلن غاز بای لوړ شوی ده. د مزار شریف دو تن اوسیدونکو یې پاړه آزادۍ رادیو ته داسي وویل:
تیل روز به روز قیمت میشه، گاز هم هر چقدر
میشه، تیلو به ورځ تر بلې لوړیږي، د گازو به هم لوړه ده. د همدایي ونی را پتی خو موسمه غریبی نه ده کړي. دولت باید موږ غمه وخوري او پر بازار دې نظارت او کنټرول ترسره کړي. چې همدا اوس هم مجبوری ده. که ته وایي چې موږ به د ورځې تر 300 افغانیو کار کوو، نو داسې خبر نه ده. هیڅوک موږ ته توجه نه لري. دولت هم زموږ په برخه کې بې پروا پاتې شوی دی. د اول خلایت اوسیدونکي او د مزار شریف ښار موټر چلوونکي د مایع غاز او سون توکو د ویل وړوالي اصلي علت افغان سوداګرو ته مربوط بولي او ادعا کوي چې سوداګر د ډیر منفعت ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي او دولت هم له بهر څخه هیواد ته د سون توکو او اوبلن غاز پر واردولو کنټرول او څار نه ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونې مرستیال نصیر احمد قاسمی وایي چې د بل خلایت په نفتي ذخیرو کې د کافي موادو او اوبلن غاز نشتون لامل قیمتونه په بازار کې لوړ شوي. خغلی قاسمی ازادی راډیو ته وویل چې دویم لاس سوداګر له هرات او کابل څخه غاز مزار شریف ته رالېږدوي چې د لری واټن لامل پکې ځند راغلی او همدا مسله د قیمتونو د لوړوالي سبب شوې ده. قاسمی یې پاړه داسې وویل: دا چې په تیرو څو ورځو کې د غاز بیې لوړې شوې دي، په همدې ورځو کې د بلخ په ذخیرو کې غاز نه و موجود او سوداګر هم پانګې ته زړه نه ښه کوي، نو له همدې امله د موجوده نفتي توکو بیې په یو وار سره لوړې شوې. په داسې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي د مایع غاز او سون توکو د بیې له لوړوالي شکایت کوي چې په ورته وخت کې د شمال زون د سوداګرۍ خونې چارواکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې موجوده ناامني سبب شوې تر څو سوداګر بلخ کې را پنګونه و نه کړی. مجیب الرحمن حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
ولانه په کونل کې مو د هغه روزنیز مرکز له فعالیت خبرو چې پکې نابینایانو، ګونګیانو او ذهني کمزورتیا لرونکو ته زده کړې ورکول کېږي، خو اوس یې نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه او ویل چې دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره یو بې ساري پیاوړې موافقه ده. جزئیات د فرشا جلال زی په راپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولای شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کول اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September, You are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقه پړه درګيري وخت دی شای تاسو ډیر مخالف دلایل واوري د دې موافقه پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شای ولګیږي او شای د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او وسی د ایران د اټومي موافقه پر ضد دریځ خپل کړی دی ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14 لاسلیک سو شای تر ټولو غوره انتخاب نه و خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري باراک اوباما پر نو وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقه په اړه مثبت خبرې کړې دي د ایران د اټومي هڅو په اړه به باورې ته اشاره وویل
نیوکلیر ماتریال ازنت سمثینګ یو هاید ان د کلوزټ It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په المارۍ کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي نو اخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د موافقه پړه رائے اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د موافقه درودولو په صورت کې به پریکړه وی توکړي.
د سهار اتنیمی بجې دی او زلبیا حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د لوګر ولایت مرکز پل عالم نن سهار یې درنې چاودنې ولارځاوه د لوګر د امنیت قومندان مرستیال وایي چې دغه موټر بم حمله د ولایتي شورا او چټک خبرګون د قطي ودانې تر مخه شوې چې پکې شپږ تنه وژل شوي او لس تنه ټپیان دي د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز غیظ نه کوي د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دولت واسوالو مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې کله جګړو لاس وانخلي دی به په خپل د جګړې په لومړی کرخه کې ودرېږي په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وطن واسوال وژل شوی او لکتل لګنو نس زخمیان دي د پاکستاني وی محکمې د یو سیاسي ګوند مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن خار کنټرول لري د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه د امریکا فضایي ادارې ناسا پرون کانګرس ته خبر ورکړ چې روسي سره نړیواله فضایي اډې ته د فضانوردانو د انتقال قرارداد چې متحده ایالاتونه به نږدې 500 میلیون ډالر لګښت ورکوي د دوه نورو کلون لپاره نوې کړه ده د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق پرون ویل فرانسوي تیرونکو تایید کړ چې د هند په سمندر کې موندل شوی ټوټې د ماليزیا دوايي چلند ورکه شوی الوتکې دي د امریکا متحده ایالاتو او روسي د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پرې وی مساوده موافقه کړې چې لمخبای په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نخښه کوي او غوی به عدالت تراکاږي او روسیا وایي د فرانسې حکومت د دوه مسترال جنگي بیړیو د معاملې د لغوه کولو توان ورکړ
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شي په تمدا ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو ستاسو د ورکش وبخی د بشري حقوقو ځنګړې پروګرام د اساسي بشري حقوقو او د غرال جون په شیبو کې د جون په شیبو کې په دې پروګرام کې دازل د کابل دی وی زړې کوڅه کافروشي حال اخستل شوې ده خو اوس بلار شو کونل ته په کونل کې د سویډن ماسسي په مرسته نابینایانو ګونګیانو او د زهني کمزورتیا لرونکو لپاره په روزنیز مرکز کې زده کړې ورکول کېږي د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د مرکز ته ورغلې ده
دا هم د ذهني کمزور ماشومان ټول کې دي چې پکې څو تنه پز د کړو پختي او ورته یو میرمن تدریس کوي دوی اوس یو څه حساب او د پختو تور لیکل او لوستل شي
بابا بابا بي جمع علي
جمع بي جمع علي مزرګي بابا که څه هم چې معلولینو ته په ټولنه کې د بي وسو او د نورو په وګو د بارو کسانو په نظر کتل کیږي خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې درسونه وایي او خپل راتلونکي ته ډیر خوختي
من قریب لري دلته دوکان سبق وین
ا څه دې ذکرې په کې دلته
د پښتو درس درته دې درس
ها
رسمونه تاسو هاش پورت کو راکو
او څو غواړي چې انده کې څه د نجول چې سبق ته دوام ورکړي، ډاکټر شي، انجینر شي، معلم شي، څه شي؟
انجینر.
په کونړ کې د معلولو ماشومانو د کورسونو ښوونکي متی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی یادو ماشومانو ته د مرکز اسدآباد ترڅنګ په نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زده کړې اته ټولګي لري.
اته سنفونه دي په دلته د ناشنا وایم دپاره په مرکز کې یو ټولګی دی، یو د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو معلولو ماشومانو دپاره یو ټولګی موجود دی، د نرنګ په ولسوالۍ کې یو ټولګی دا د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو دی، او دوه ټولګي چې دي هغه د نابینایانو او د ناشنا وایانو او د زده کړو مشکل لرونکو زده کوونکو ګډ ټولګي دي. د څوکۍ په ولسوالۍ کې درې سنفونه دي چې یو ټولګی چې دی د نابینایانو دی، یو د ناشنا وایانو دی، او یو ټولګی زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو.
فرهنګ وای اوس مهال په مرکز او دوه ولسوالیو کې په لسګونو معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي.
دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په شاوخوا کې په مرکز کې زده کړه کوي. په نارنګ ولسوالۍ کې تقریبا د دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په اندازه باندې هلته هم زده کړې کېږي، او د څوکۍ په ولسوالۍ کې هم د دیرشتو پنځه دیرشتو اله څلوېښتو پورې دغه ماشومان چې هغه ذهني تکلیف لري، معلولین دي یا نابینایان دي، ناشنا وایان دي، هغوی په دغه سنټرونو کې خپل زده کړې کوي.
هغه وایي په کورسونو کې په زده کړو مصروف و معلولو ماشومانو ته یې د تدریس ترڅنګ یو څه نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
ماشومانو دپاره خو دغه سنفونه دي، بل دغه ځایونه چې دي دایو ته نیولي دي، بل تاسو ولیدل چې دغه د پرشو ضربه او حتی د برق او دا پروګرامونه ته ټول عیار دي د دفتر د خانه. بل دې ماشومانو ته د دوی د صحت د بشپړتیا دپاره چې د هر یو دپاره د دوی د نظافت هغه سامان چې دی هغه دلته په مکمل ډول شتون لري په هر یو سب سنټر کې، سی آر ڈی سی کې. د دې ترڅنګ دوی ته په لسو بجو کې د چای ورکول کېږي سره د بسکټو. بل دوی ته د تلویزیونی پروګرامونه هم عیار دي دلته چې دوی د تلویزیون نه استفاده کوي.
فرهنګ وای دوی په دې توانیدلی چې یو شپیر معلول او په ذهني لحاظ کمزوري ماشومان په خپلو کورسونو کې له روزلو وروسته نږدې ښوونځیو ته معرفي کړي چې اوس په یادو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د دې سنټر نه په دې تیر کال کې 1940 کې چې دا تعلیمي کال دلته په پسرلی کې شروع کیږي، پنځه کسان ناشنا وایان شاګردان مونږه ښوونځیو ته ورغله چې هغوی اوس په درېم او څلورم او پنځم ټولګي کې په ښوونځي کې زده کړې کوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خبرونه لملما څخه به واورو. د خبرونه ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلاس
ډیر مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او داسې صراحت لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څنګه ته راجی کی او ویلیږي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی د دغه اساسي قانون د 53 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسیون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په شکل وسی د ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادب او د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقض کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه کوم معلومات راکړئ، خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري، او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو، دوی د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلورو ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسیون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي وځ سره په هغه مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسیون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلی دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی، که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوي چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسیون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولای شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي، ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډیره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپیژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پیژني هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډیر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې، د دې کړنو په نتیجه کې، یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کار او بل خصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امرغه وایم چې په بشپړ توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللې، خو په مراتب او مراتب ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانونی عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي دوی کوشش کوي چې اس اثار او علایم ترې نه پاتې نه شي، ځکه چې هغوی په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې له تیرو کلونو په دغه برخه کې شکایتونه او سر ټاکونې زیاتې شوې دي چې کمیسیون ته ډېر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلود، او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق غواړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي، او کمیسیون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی که چیرته د دوی د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د دوی د ژوند د سرپناه په مورد باندې، د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې، یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هره برخه کې کمیسیون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په لاس کې
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په مخ کې وجود لري، یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن دیو چا حق نه رعایت کی. همدارنګه هغه یواز چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشکلات لري. باید هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودله او نن هم په حاکمیت کې دي، هغې هېڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې په د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسیون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه، تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او د هغه د سلور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوق څخه پوښي او د دې په هوی ساته لوړ شي، په یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال د هر کال په تیریدو سره ډیر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسون به په دغه برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل په لوی او د غنی ګونی نه په ډک خار کې ډېرې اوسنۍ او پخوانی ودانۍ شته. ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي، مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مدرن دي. د پولی خشتي جمعه جنوب لور ته یوه تنګه او ډېره پخوانۍ کوڅه موجوده ده. که سر ورکار کړی نو د غنی ګونی معلومات به درته وشي چې یوه شیبه هم له شور او زوګه نه خالي کیږي. د دغې لرغوني کوڅې پراخواله به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانۍ چاچتي پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانۍ نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدر من اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانی ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ، نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اوریدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه رانځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زوږ سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راکول کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخوانی خواړه وړاندې ورسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمور شاه دورانی له کندهار او کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو، نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشۍ کابل در دوره های مختلف،
کله چې تیمور شاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه، نو دلته کوڅې ونمول شوې. د دغې کوڅې تاریخ آن تر تیمور شاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکه سرای په نوم سرای ډیر مشهور دی، او همدارنګ یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر قمري مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوچ کسابانو پکې غوښې خرڅولې. اوس خو جنګیز پیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخواره هیڅ تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکو 28 کلن محمد سلیمان وایي چې په خوا د بارلیک د وونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښدلی و کنه کاو فروشي یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی مشهور په امام کافروشی ویده دیر یک تاریخی امام ده خو اقا خو لکه خواه دیکنه به نام خوابگاه وایی التا در میدان وکنه دیر یکت میدان و حلقه وقت که اسپونه وکنه قاتلونه وکنه خرونه وکنه در موتر خونه و کلافروشی دیکنه دیر چبی کباب دیکنه دیر خی کبابونه دیکنه شروعی کلا یا کلا شروع دیکنه دیر که تی پتور کابل که ده و سنا پیدا که گیده
خغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشی کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارتا په منطقه کې وو کاکا طلا وو کاکا نقره وو کاکا بدرو خپل کاکا بدرو و دا کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و دا کافروشینه چه لک مخ دا پلیخیشی چه دیکنه دلتا بظاهر طلا و باطن مثلا غنی نام دارم ولیکن مفلسم غنی نسواری و اما اقا وقت که دا نسوار طول پا اقا لاسکی و پالوان جان آقا ویلی دا دیر قارمان پا وزن که و کنه دا اصلا دا دیوانان و دا شکسته بند و پالوان جان آقا خدای و بخی دا قربان شاریده خورهی و آقا بیچاره تغمور شو.
دا نمواری پا خبره چه دا چارچتی بازار دیر پا خوانه بازارو چه هقا اوس نشته او دلتا هر جمعه دا پیرو پلور لپاره میله جوریگی چه لدیر گنگونی پکی دا تگرا تکشان کم وی. ده همدغه کوڅه یو دکاندار شاه عالم بیا وایي چې شاوخوا 50 کال وړاندې د دغه کوڅې په دکانونو کې د خوږو غږونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نوموړی د کوڅې د دکانونو په اړه معلومات راکوي.
ډېر سابق همدغه دکان ده کوڅې سر کې او هغه ملهمې جوړه وه حاجي ګلبک په نوم ملهمې جوړه وه په ارتباط د سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه ملهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شي خدای جي به چې اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي ادې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغلته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابۍ چې دا تقریبا ما یادې 45 کال کی داده تدا کبابی لري مخکې تیز دغه ته پالوان شکسته بند ډیر لایق شکسته بند او پالوانانو ډیر ماهر پالوانم یو خواته دکانونه دي نور کفتر فروشیګان دي او قسم مرخان دلته خرچیږي کاوک بازی د جمعې پر ډیر لوی مجلس وي هر یو د خپل د مرغان راوړي دته خرچی خرید فروشی کوي په قیمتي او ډیر کفتری مثلا خلک لري سابقه دلته تدې شوقیان چې 5000 او 6000 جوړه تریا کپو پوری دا تدی کفتری ارزش لري ډیر بازه شه کنریان دي هر قسم کنری چې پولندی ده او روسی ده او دا کنریان ډیر بازار پر دې بوده نه بازیم که به جنگ ها چی شد دې دغه وختو کې یو بل سره هم جوړ شوه خلک دغه سپیان تربیه کوي دغه هر یو خرید و فروش هم د دغه ځایونه علاقه مندي کوي د دغه ځای نه د سپیان مخکې چې لاړ شي د آخر سر هلته بیا دا چې پاتو فروشي ده او لونګۍ او دا شیان خرڅوي یو جمعه لري چې امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جمعه جوړ شوه چې هلته خلک لمونځ کوه په اړه کې دې خو سابقه ډېر امام ده.
دی وایي چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنګي سپي، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجي عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کافروشۍ د کوڅې یو دوکاندار نثار وایي چې له کلونو را په دېخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 100,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی مګر هغه ترې خوښ نه دی.
ولا که یو
نوموړی وایي چې د کفر شیپ کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي. خدای هڅه کوي چې د مرغانو پیر او پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفر شیپ کوڅه یو بل دوکان د ځو د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګونې غږونه هم یو ځای کیږي. په یو کوچني دوکان کې څلرویشت کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان چړې او بیاتیانې جوړوم او تیرې کوم. ما په خپله کلونه کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشي کوڅې ته راغلم او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاد پاتې دی. هغه دلته شاوخوا شل کاله تیر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډیره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپیشل کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشی کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمی په ذهن کې راتېریږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو